آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشر زه زیبا خادم یم اوس دلته په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي په افغانستان کې د شپې 9 بجې کې د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واره
د افغانستان او د بهرنۍ قواو دوه سرخی الوتکه غورځېدلې دي د واشنگټن پوسټ خبريال جیسن رضایان د یکشنبه په ورځ د جلسې په شمول تورنو باندې محکوم شو او د اروپای اتحادیې د خارجي پالیسۍ رئیس وای په سوریه کې د روسیې نظامی عمل په دغلوبه کې یو داسې بدلون ښیي چې ځینې فکتورونه غلط دي
نن د دوشنبه ورځ ده د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 10 ده په دې خبرونه کې پر پروتونو علاوه د آشنایانو غږ پروګرام هم شته ده چې لږ وروسته یې اوریدئ شئ اوس زه زیبا خادم او متی ولابد د دې ساعت خبرونه وایو
د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې نه پنځدل شو وسلوالو نن سهار د کندهار په ښار کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندو ادارې یونیما یو افغان کارکونکو په برید کې وژل ده د کندهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر قیم پوخلا امریکا غاښنه راډیو ته وویل چې میرمن تورپیکی الفت نن سهار میرویس روغتون ته ورو شو خو څنګه چې په برید کې سخت زخمی شو نو روغتون ته په لاره مړه شو د یونما دفتر د تورپیکی الفت وژل کېدل تایید کړی دی یونما د تورپیکی الفت وژنه غندلې ده او ویلي دي چې دغه پیښه په اړه دوی هم پلټنه کوي د یونما همداشان د تورپیکی الفت د کورنۍ او د هغې د همکارانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده د کندهار پولیس وایي ناپیژندل شوو وسلوالو موټرسایکل سپرو نن سهار د کندهار ښار په څلورمه ناحیه کې د یونما ادارې په یو افغاني کارکونکي میرمن الفت چې دفتر ته روانه وه برید وکړو تورپیکی الفت تېرو 12 کالونو په کندهار کې د یونما په دفتر کې د ښځو سره د مرستو په څانګه کې کار کاوه پر میرمن تورپیکی الفت د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی
د افغانستان او د بارنۍ قواو دوه سرخی الوتکې غورځېدلې دي یو د افغانستان د قواو نظامی سرخی الوتکه وچنن غرمه د بامیانو په ولایت کې وغورځېده چارواکو ویلي دي چې د سپرلیو په جمله کې دوه تنه وژل شوي دي د عملی په ګډون په دې ترانسپورتي الوتکې کې و تنه و چې تر غرمه مخکې د بامیانو د فولادي په سیمه کې وغورځېده د بامیانو د والی نطاق عبدالرحمن احمدی د امریکا غږ ته ویلي دي چې الوتکه د بامیانو د هوایی ډګر نه کابل ته روانه وه چې د لویدلو نه لږ وروسته چې له الوتلو نه لږ شېبه وروسته وغورځېده بله الوتکه د بارنۍ قواو نظامی سرخی الوتکه وه چې په کابل کې غورځېدلې ده په دې الوتکه کې د ناټو 15 غړي وژل شوي دي برطانوي مطبوعاتو د برطانیې د دفاع د وزارت له قوله ویلي دي چې په دې پیښه کې دوه برطانویان مړه شوي دي تروسه د دغو دواړو الوتکو د غورځېدو دقیق علتونه نه دي معلوم شوي په افغانستان کې د ناټو جنگي ماموریت په 2014 کال کې خلاص شوی دی خو اوس ناټو د قاطع ماموریت تر نامه لاندې د افغان قواوو روزنه کوي او سلام مشورې ورته ورکوي
او بل خو د کندهار په شمالي ولسوالۍ غورک کې د لبیا د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده چارواکي وایي چې تیرو څلور ورځو راهیسې جګړه روانه ده خو دغه ولسوالۍ مرکز او شاوخوا پوستې لا هم د حکومتي قواو په کنټرول کې دي امنیتي منابع وایي چې تر اوسه په دې جنگ کې 15 افغان پولیسان عسکر وژل شوي دي د 215 اتل قول اردو قومندان په غورک کې د جګړې د شدت خبرونه تایید کړي خو وایي چې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی معلوم د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق تیر ماښام د ځنګړو قوو په مرسته د هوا لارې د غورک ولسوالۍ ته ورسېد امنیتي مقامات وایي چې اوس هلته سخته جګړه روانه ده او شاوخوا 30 طالبان په ممبارۍ کې وژل شوي دي او 22 نور ټپیان دي وسلوالو طالبانو مطبوعاتو ته په ټلین پیغام کې ادعا کړې چې د غورک د ولسوالۍ څلور امنیتي پولیس ته نیولي دي د غورک ولسوالۍ د کندهار په لویدیځ کې د هلمند او روزګان دولتونو ترمنځ نږدې پرته ده
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري دا آشنا رادیونه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د ایران د تلویزیون د رپورت له قراره د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان د یکشنبه په ورځ د جاسوسۍ په شمول تورونو باندې محکوم شوه دی. رپورت د قضایي قوې د نتا غلام حسین محسنی ایجی له قوله دا خبره کړې ده، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. یوازې همدوم روایي چې رضایان او د هغه مدافع وکیل کول شي په شلو ورځو کې بلې محکمې ته ارزو کړي. د رضایان مدافع وکیل نه دغه فیصله تایید کړې او نه یې په دې رپورت تبصره کړې ده. رضایان د 2014 کال د جولای په میاشت کې ونیول شو. د نیول کېدو نه مخکې د 2012 کال رئیس په ایران کې د واشنگتن پوسټ خبريال وو. د ایران مقاماتو د رضایان خزه او دوه کس نور ژورنالیستان هم نیولي وو، خو هغوی وروسته خوش کړل، مګر رضایان په بند کې وساتلو. د واشنگتن پوسټ مسؤل مدیر ډاګلس داسې ویلي دي:
Well, we've now heard from the Iranian government today's announcement that a verdict has been issued in Jason's case.
موږ اوس د ایران د حکومت نه چې درازایان د قضیه په اړه کې فیصله کړې ده خبر شوی، خو دغه نهایي فیصله نه ده او د قضیه به بلې محکمې ته وړل کیږي. موږ فقط همدومره پویږو او له بده مرغه دا فیصله هم همدې معما او هغې لوبې ادامه ښیي چې ایران د دې قضیه په هکله تر اوسه عملي کړی. یوازینی شی چې تر اوسه پورې څرګند او واضح دی هغه دا دی چې رضایان بېګناه او اصلا نور هر څه مبهم دي.
ډاګلس ویلی دی د دې قضیه په حق له امریکا د حکومت بل اقدام ته چې د عوامو پام ورته ورواړول شي منتظر دی. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د اروپایي اتحادیه د خارجي پالیسۍ رئیس فدریکا مغایرین نن د دوشنبه په ورځ ویل چې په سوریه کې د روسیې نظامی عمل په دغه لوبه کې یو داسې بدلون خي چې ځینې فکټرونه یې غلط دي. مغایرین په لوکزمبورګ کې د اروپایي اتحادیه د خارجه وزیرانو د غونډې نه مخکې خبريالانو ته ویلي دي چې د اسلامي دولت د وسلوالو او د نورو هغو تروریستي ډلو په ضد دا سرګند عمل دی چې ملګرو ملتونو تروریستان بللي دي. عرب غرب پر روسیه باندې انتقاد کړی دی چې په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد په مخالفینو باندې بمباری کوي نه په اسلامي دولت. مغایرین ویل زما په فکر اروپایي اتحادیه، روسیا او امریکا په سوریه کې د ملګرو ملتونو د امنیت دو شورا د پریکړو په اساس د دې مؤسسې په چوکاټ کې د ګډ هدف لپاره کار کوي، خو باید د دوی اقدامات تنظیم شي. که داسې ونشي نو ډېر خطرونه شته، په تیره بیا نظامي خطرونه شته دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د روسیې مطبوعاتو سره په مرکه کې داسې وویل:
هغه وخت چې په داغستان کې د حملې نه وروسته ما د بین المللي تروریستي ګروپونو په ضد د عملي اقداماتو فیصله وکړه، ډېرو خلکو راته وویل چې دا صحیح نه ده او عملیات باید ونشي او هیڅ هم باید ونشي. نو متعقد شو چې که سړی وویریږي نو ډېره خرابه فیصله به وکړي. یو څوک باید د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، خطر شته دی، خو پرته له دې عملي اقداماتو به هم په سوریه کې دغه خطر موجود وي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. په دې باره کې رپورټ لرو چې روسیې اوریدې شي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویلي دي چې په انقره کې د شنبې د ورځې د غبرګو ځانمرګو چاودنو په حق له پلټنې روانې دي او د دوی زیات شک د اسلامي دولت په ډلې راځي چې دا حمله به کړې وي. په دې چاودنو کې 90 کسه وژل شوي دي. خاغلی اوغلو ویلی دی چې مامورینو د یو ځانمرګ په حق له شواهد ترلاسه کړی دي او معلومه شوه ده چې د یوې خاصې ډلې سره ارتباط لري. صدر اعظم اوغلو د ولس نه غوښتي دي چې د دهشتګرو په خلاف یو موټی شي. په خپل په ترکیه کې هم سیاسي ډلې په یو بل باندې تور لګوي چې په دې چاودنو کې لاس لري او هدف یې دا دی چې د دې چې دا حمله د ترکیې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په جریان کې اخلال راولي. دغه انتخابات د نومبر په لومړۍ نیټه کېږي. صدر اعظم اوغلو د ولس نه غوښتي دي چې د دهشتګرو په ضد سره یو موټی ووسی. ترکیه وایي چې انتخابات به د ټاکلي نیټې سره سم ترسره شي. د یکشنبه په ورځ په اسرائیلو کې چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد او ناکراریو دویمه هفته شوه، بیا مرګونه شوي دي او وینې توی شوي دي. په غزې باندې د اسرائیلو په هوایي بمباریو کې چې د فلسطینیانو له لوري د راکټ د ویشتلو په بدل کې وکړي، یوه امیدواره ښځه او د هغې وړه لور وژل شوې ده. د روغتیا د چارو مامورانو ویلي دي چې دوی په یوې ودانۍ کې وي چې ودانۍ پې وغورځېده او مړې شوې. ډېر نور کسان په دې پېښه کې زخمي شوي هم دي. پرون یو اسرائیلی عرب د اسرائیلو په شمال کې اول سلور کسه په موټرو وهل او بیا یې په چاقوګانو وهل. د ختیځ بیت المقدس مسلې په سر چې مسلمانان الاقصی بولي او یهودان ټمپل مونټ بولي تاوتریخوالی زیات شوی دی. یوګاندا وایي چې د جنوبی سودان خپل عسكر وباسي. د یوګاندا عسكر په جنوبی سودان کې په کورنۍ جګړه کې جمهور رئیس سلوا کایر ملاتړ کړی دی. د یوګاندا پوځي چارواکو ویلي دي چې د خپل قریب 2000